السلام علیکم واستړی مشه تا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د مارچ میاشتې دریم نیټه ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندېږي لرو خو اول خبرونه له نجیبا مراوړو
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د سولې خبرې هله کامیابیږي چې کابل او اسلام آباد پر یو بل باور پیدا کړي روسیا وایي د تیلو د نړیوال نرخ د ثبات لپاره خپل تولیدات کموي پورا خبرونه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې د پاکستان د سرکاري رادیو د خبر لمخې جنرال راحیل شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته باور ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي دواړو مشرانو پر سیمه ایز امنیت د پولو د څارنې او په عملیاتو کې د همکارۍ په اړه بحث وکړ راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په همدې ورځو کې د مخامخ خبرو لپاره هم تیاریانې روانې دي د پاکستان خارجه سلاحکار سرتاج عزیز هم تېره ورځ ویلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د دوی اثر پرې تر یو حده پورې شته هلته په اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر څو افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابېدای نه شي حضرت عمر زخیلوال زیاته کړه
افغانستان کې ارامي نشي راتلی او پاکستان هم د ارامۍ احساس نشي کولی چې که دا فضا حاکم اوسي د دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي دغه فضا باید مونږ تغییر کړو دغه اعتماد باید یو پر بل باندې باید مونږ راوړو بله لار د دې نه نشته
حضرت عمر زخیلوال دا هم ویل چې افغانستان به په خپله خاوره کې دننه د پاکستان ضد وسلوالو ډلو ته ځای ورنه کړي او د پاکستان نه هم د ورته چلند غوښتنه کوي د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بې کوره شوو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ورکوي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا مشال رډیو ته په لیږل شوې یوه خبر پڼه کې ویل شوي چې جاپان به دغه مرستې د ملګرو ملتونو د مختلفو مرستندویو ایجنسیو د لارې رسوي خبر پڼه وایي دغه پیسې به د افغان کډوالو له پاکستان افغانستان ته او د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته رسنېدو په موخه لګول کېږي د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتونه رخصت شول تېره ورځ غرمه مهال 15 مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکي کس وژل شو او 19 تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي مشال لډیو ته وویل
نولس ملکي وګړي چې یوه میرمنه او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې 14 د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي وو 15 نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي
په دې حمله کې د هند کونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او 15 سره بریدګر وژل شوي دي د ایران مرستیاله ولسمشر شاهیندوخت مولاوردی وروسته لاغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړی په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي نوموړی د فبروري په 3 دغه څرګندونې کړې وې خو نه یې د کلي نوم اخیستی او نه هم د اعدام شوو کسانو شمېره په ډاګه کړې وه دوی ویلي وو هغه چې ژوندي پاتې دي د مخدره موادو طاقتور سوداګر دي چې د غچ اخیستو هوډ به لري د اغلی مولاوردی دغه سرګندونو د هغو چارواکو ادعاوې پیاوړې کړې چې نوموړی د درواغو په خپرولو او د یاد ولایت په بدنامولو تورنوي د سیستان بلوچستان د سترې محکمې مرستیال محمد علي حامدین د مارچ په 2 نیټه ویل چې د ایران د مرستیالې ولسمشر خلاف یو قانوني شکایت جمع کړی شوی دی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. ولادیمیر پوتین انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې هغه د مارچ په لومړۍ نیټه د روسیې تیلو شرکتونو له منیجرانو سره کتلي او هغوی ورسره په دې رضا شوي چې د تیلو د تولید کچه به د تېرې جنوري میاشتې سره برابره ساتي. سعودي عربستان او روسیه د نړۍ دوه ستر تیل تولیدونکي هیوادونه دي. اردن وایي د سوریې د پولې سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید یې شنډ کړی دی. د اردن استخباراتي ادارې د مارچ په دوهمه نیټه وویل په اربیت ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه اووه مشکوک کسان ووژل شول چې د ملي امنیت د ګډوډولو په موخه یې پوځي او ملکي اهداف په نښه کول غوښتل. د دغه برید پر مهال یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. اربیت د سوریې د پولې سره په شل کیلومتره کې پروت دی. د نیویارک ټایمز راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو حواله ورکړې خو نومونه یې نه دي په ډاګه کړي او لیکي چې امریکایي پلټونکي د عراق په شمال اربیل سیمه کې په موقتي توقیفخانې کې له دغه تن سره دي چې هویت یې نه دی ښکاره کړل شوی. چارواکو د دغه نیول شوي تن په اړه له معلوماتو ورکولو انکار کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د دې خبر پخلی ونه کړ خو دومره ویل چې هر ډول توقیف په لنډمهاله او د عراقي چارواکو سره په هماهنګۍ کې وي. عراقي او کوردي پوځي ویندویانو هم په دې خبر له تبصرې کولو ډډه کړې. د بنګلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په پنځو وکټو ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو فاینل ته لاره پیدا کړه. دا لوبه تېره ورځ د بنګلاديش په مرکز ډاکه کې د شیر بنګال سټېډیم کې وشوه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو اورونو کې 109 منډې جوړې کړې چې دې هدف ته بنګالي لوبغاړي په داسې حال کې ورسېده چې لا 15 توپ او 15 لوبغاړي پاتې وو. بنګلاديش به د یک شنبې په ورځ له هند سره پای لوبه کوي. دا و تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس د تاثیر ظهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.78 روپۍ او په 1.78 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28.50 روپۍ او په 29.10 روپۍ پیسې. د سعودي عرب ریال په 28.50 روپۍ او 25.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او پېښور کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9 بنو کې 15 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیو د موسم حال ملا سراج زهیر واورېده. په خبرونه کې به واورې: د پاکستان پوځمشر په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي. په راتلونکو ورځو کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو امکان څومره دی او آیا د خبرې به کامیاب ثابت شي که څنګه؟ معلومات لرو.
افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتما سره مخامخ مذاکراتو ته خېږي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان درکړي.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټه د ماشومانو تحفظ په اړه قانون کې د ترمیم منظوري ورکړې. مدني ټولنې سوای
په دې کې د چا چې ذمہواري د هغوی سره د قانون باندې د عمل درآمد کولو په حق باندې خاص توګه باندې کار کولو ضرورت دی.
په کورما کې ځایي اوسیدونکي وایي په سکولونو کې د کډوالو د اوسیدلو له امله د ماشومانو په تعلیمي هلو ځلو اثر پرېوځي.
کوم مشمون ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي، کله چې باد باران شي خوړی د وزینه هغه سکول بیا هم نشي تر دلته چې څومره هم مشمون دی هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې دي.
هفته وار پروګرام تاندې هیلې هم لرو.
چې کله بل دغه کوو امینمنټ کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنا ناشتي مونږ سره د جی یو آی په کې ناشتي مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
لمشال ریډیو سرو سے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پوځ مطبوعاتي دفتر ایس پی آر رسنو ته ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په امنیتي مسلو، د سولې په بهیر او نورو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داس مهال کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای په راتلونکي شاوخوا یوې اونۍ کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسي. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شغلي شریف د سفر هدف په مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوي قمندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغو دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نورو اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی وایي موږ پر طالبانو ځکه نفوذ لرو چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتیایي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای سو له دغو مشرانو کار واخلو، پر هغوی فشار راوړو چې د خبرو میز ته کښینې. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای، ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغو ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه وویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسي کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایي دا وي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
دا وفری بظاهر د فروری پر درویشتمه په کابل کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ فصلور اړخیز غونډه کې فیصله شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات په د مارچ په ولنې اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. یاد سلور هیوادونه هڅه کوي چې د یو سیاسي حل له لارې افغان شخړه هواره شي او په دغه هیواد کې تشدد ختم شي. دا چې په موجوده حالاتو کې د دغو خبرو اترو د کېدو او بیا یې د کامیابېدو څومره امکانات دي په دې اړه د رپورټ وقشه. دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس سکریا د شورو په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو نیټه لا نه ده ټاکل شوې، خو دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې کیږي. تر دې وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په واشنگټن کې کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت د دغو خبرو اترو په اړه امکان وښودلو چې راتلونکې ناسته په راتلونکو لسو پنځلسو ورځو کې دننه وشي. سرتاج عزیز دغه مذاکراتو ته په اشاره کولو ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو څه ناڅه نفوذ لري، خو په مکمل ډول د پاکستان تر اغیز لاندې نه دي او نه هم دوی د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ دي. تر دې مخکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات تیر کال د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په منځګړیتوب په مری کې شوې وې. د هغو خبرو اترو د دویم پړاو لپاره نیټه د جولای یو دیرشمه ټاکل شوې وه، خو تر هغې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبر دغه خبرې اترې وځنډولې. سرتاج عزیز دغه بیان ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې په مارچ کې د اعلان شوو خبرو اترو د
کامیابی دو سمره امکان دی په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو حکمت الله اعظمی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لاره ستونزمنه بولی او وایي چې نه ګڼي ګواکې د اساسي سولې ته لاره هوارولی شي.
زه فکر کوم چې افغان دولت پلاوی او طالب د ورځې په اخر کې حتما سره مخامخ مذاکراتو تخصیلي، مګر ممکن نه ده چې په دومره لنډ موده کې د مذاکراتو میز ته افغان طالبان د افغان د کابل د حکومت مذاکراتو تقسیم. دوه دلیل د افغان طالبان په خپله په څو ډلو ویشل شوي دي او دوی نه غواړي چې یو ځای باندې دولت سره په یو مذاکرات میز باندې کښېني. برعکس افغان دولت بیا دا هڅه کوي چې څو پورې ټول طالبان یو ځای ته راشي. بل چې دلته هغه هېوادونه چې په دغه ډول میټینګ کې دي دوی په خپله ډېرو شیانو باندې متفق نه دي، مثلا امریکا او چین په خپل مینځ کې یو ډول شن لري په دې سیمه کې، بالخصوص په افغانستان کې. نو که دوی سوله غواړي، دوی د نظر څخه هم د طالبانو سره سوله باید په مختلف رقم وکړي. نو زه فکر کوم دغه هغه مسلې دي چې صلح لا د مشکلات سره مخامخ وي.
خو په پیښور کې خبریال اکیل یوسفزی د دغو خبرو اترو په اړه وایي چې افغانستان او پاکستان دواړو کوششونه تیز کړي دي او هیله لري چې دا خبرې اترې به وشي.
تر اوسه پورې خو د دغه خبرو نیت چې و د هغې لږ ډېر خدوخال چې دي، یو نقشه چې دغه خو مخې ته راغلې ده، خو تفصیلات چې دي هغه دوی د ډېره حده پورې د پالیسۍ لاندې پټ ساتلي دي. البته دلته کې په کابل کې یا په پیښور کې په اسلام آباد کې چې کم متعلقه خلک دي، هغه د ډېره حده پورې پور امید دي او د ډېره حده پورې هغې دا دوام کوي چې دغه پروسس د ډېره حده پورې اوس دې سټیج ته رسېدلی دی چې په مارچ کې یا په اپریل کې په دغه سلسله کې یو پیشرفت شي.
حال کې د 2015 کال د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د افغان سولې عمل لپاره د څلور اړخیزې ډلې جوړېدو اعلان وشو. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین تر دې مخکې څلور ناستې کړي دي چې یو په کابل کې او درې په اسلام آباد کې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټه غړي او په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازو مشر حاجي شاجي ګل افریدي وایي یا د کمیټې به په روانه میاشت کې د دې سیمو دورې مکمل کړي او دا راز په خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي. خو د فاټا سیاسي اتحاد مشران او د قانون ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ په دې اړه تفصیل درته زموږ همکار منور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وای د خیبر پختونخوا د نوي گورنر د سوګند پورته کولو نه پاس به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل حل ځلې توندې کړي. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا کمیټه جی صرف د گورنر په وجه باندې دله شوی و. اوس نوی گورنر راغلو جمعه پورې باندې به ان شاء الله تعالی چې دا نوی گورنر حل پخلی، نو زمونږ د سلورو ایجنسو وزټ پاتې درې ایجنسو ته تللی دا کمیټي چې مومند ته، باجاوړ ته او نارت وزیرستان ته، او دغو نورو ته به ان شاء الله تعالی امید دی چې بلې هفتې نه به دا وزټ شروع کړي. په دې باندې په اسمبلی کې په وروستۍ سیشن کې یوه هفته مخکې ما خبره وکړه، خو هغو راته دا یقینه نه دی راکړه چې په مارچ کې به دا وزټ هم کمپلیټ کوو ان شاء الله تعالی، چې په مارچ کې به دا خپل ریکمنډیشن مونږ وزیر اعظم ته او اسمبلی ته لګو چې دا د بل حصہ شي.
بلخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د دې سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وای د موجوده حکومت په ترجیحاتو کې د قبایلی سیمو اصلاحات شامل نه دي. دا چې دوی به په دې حق لا په څه ډول حکومتي ګامونو مطمئن کیږي، د یاد اتحادیې مشر اخونزاده چټان وای
په دې باندې مطمئن کېدی شو دوی چې کومه کمیټې جوړوي په هغې کې زمونږ په قبایلو کې ټول طبقات خلک مونږ په قبایلو کې اوسېږو، په هغې کې یو چې کوم دی زمونږ قبایلي پارلمنټیریان دي. ظاهره خبره ده چې هغه منتخب خلک دي، هغوی له خلکو ووټ ورکړی دی، په هغوی باندې خلکو اعتماد کړی دی. دویمه طبقه د هغې نه پس سیاسي خلک دی او مذهبي خلک دی. د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ قبایلي عمایدین دي. نو په کومه کمیټې چې دوی جوړوي نو د پنجاب نه دی نه جوړوي، مشکم په هغې کې د خیبر پختونخوانه کسان واخلي چې هغوی ته د قبایلو مطابق پته چې هغه ته خو دا کم از کم چې دا خو ته پته چې وزیرستان په کوم ځای کې دی او باجوړ په کوم ځای کې دی.
نوموړی زیاتوي دوی هیله مند دي چې د خیبر پختونخوا نومول شوی ګورنر اقبال ظفر جګړه به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې مثبت کردار ولوبوي. هلته په قبایلي سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی پخوانی کمیشن مشر او د پېښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل خان وای که حکومت د دغه سیمو په اصلاحاتو کې سنجیده وي نو پکار دی چې د هر سنا اول د آئین هغه د فالری کری چې د قبایلی سیمو لپاره د قانون سازی مخه نیسي.
247 چې څو پورې دی دا کانسټیټیوشن کې 3 پیلرز اف دی سٹیټ دی. نو 3 پیلرز اف دی سٹیټ کې دوه چې دی هغه بالکل اوټ دی، بالکل یې فټا کې هغه یې سم نشي کولای. نہ پارلیمنٹ تا اختیار دے اور نہ جوڈیشری تا اختیار دے، نو صرف ٹول اختیار چ دے گا ایگزیکٹو سر دے ٹول مخ خدا دے کہ تاسو کانسٹیٹیوشن حالتا اپلائی کئی اور دا ٹول آرگن آف دی سٹیٹ دی ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ اور دا جوڈیشری نہ دے دار اختیار تا اسے ایکسٹینڈ کئی کم از کم اگے تا خود کانسٹیٹیوشنل جو کم رائٹس دی آؤ کو ملوشی کرے، یہ تو یو وائس کو یو آواز کو ملوشی کرے.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان یو نقطه ده هم ده چې په هیواد کې د تلپاتې امن لپاره په قبایلي سیمو کې اصلاحات ډیر مهم دي. د لړکې سمود وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټه د ماشومانو په حق له قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. د دې قانون لاندې به اوس ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته د عمر قید سزا او د ماشومانو په سمګلینګ کې ککړو خلکو ته به د 500 نه تر 2 کلونو پورې د قید سزا ورکول کیږي. بلخوا د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي تنظیمونه د حکومت دا کام ښه بولي، خوای چې حکومت دې د دې قانون عملي کول یقیني کړي. نور تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
سینیٹر نسرین جلیل مشال ریڈیو ته وویل چې د ماشومانو د حقونو تحفظ لپاره په فوجداري قانون کې ترمیم منظور کړی شو او د قانون تر لاندې ماشومانو سره جنسي تیری کوونکو ته به عمر قید سزا ورکړي کیږي. د غشان د ماشومانو غلط عکسونه اخستونکي او یا د هغوی غلط فلم جوړونکو ته به هم 2 کاله د قید سزا ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د دې ترمیمي بل د منځوري دوه وروستو د ماشومانو په قاچاق کې ککړ خلکو ته به وس د 15 نه تر 2 کالو پوری د قید سزا ورکړی کیږي.
بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے نیشنل اسمبلی سے ایک بل پاس
د ماشومانو د تحفظ په حق له یو بل د قومي اسمبلی نه پاس کیدو ورسو زمو کمیټه تر لیگل شوه وو او دا بل په نوې ورسو کې سینټ نه پاس کول ورسو واپس قومي اسمبلی ته لیگل وو. نو د غبل نن مونږ پاس کړو. دا بل د ماشومانو د تحفظ په حق له دی او چې کوم غیر قانوني عمل د ماشومانو سره کیږي نو هغه په دې بل کې په نظر کې ساتل شوی دی.
مشال ریډیو چې کله د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کی ارشد محمود نه تپوس وکړو چې دا بل با تر کوم حدا ماشومانو ته تحفظ ورکړي شي، نو د نوموړي وینا واکه حکومت یې په صحیح توګه عملی کړي نو ماشومانو ته تحفظ ورکړي کېدی شي.
دا زما په خیال چې یو ډیر احسن اقدام دی. د ډیر وخت نه زمونږ د سیول سوسایټي دا مطالبه وا چې پاکستان د کریمینل لاس کې امندمنټ وکړي د ماشومانو په حق لواندا پورې چې د عمل درآمد خبره ده. نو دا د پاکستان نه صرف د دې قانون بلکې هر قانون چې په پاکستان کې جوړي نو دا یو اهم پوائنٹ چیر پدی باندې په عمل درآمد کول او حساب کتابی او دای د پردا زو چډیر ضروری ده چې پدی کې د چا چی سیمواره دي دا غوی سره د قانون باندې د عمل درآمد کول په حق له باندې خاص تو غوړنه کار کول ضرورت ده. دا چې کوم نوی قانون راغلی د دې په حوالے سره آگاهی ډیره زیاته ضروری ده.
د سینیټر نسرین جلیل په وینا چې د ماشومانو د تحفظ لپاره دا بل په کال 2009 کې جوړ کړی شوی و. خود پنجاب صوبې قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسی تیری پیخی ورستو په دې قانون کې بهتری راوستو لپاره پکې بدلون وکړی شو او د کمیټې لخوا دا بل پاس کول ورستو اوس به دا سینټ کې پیش کیږي او هغل تنا د پاس کېدو ورستو قومي اسمبلی تبا لیږلې کیږي. نو دا شان به دا قانون وګرځولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
په مومند ایجنسی کې د سلسلو نه زیات سکولونه داسې دي چې پاکستانی او نړیوالو غیر سرکاري ادارو جوړ کړي دي او پکې د 100000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. دا سکولونه په هغو سیمو کې جوړ کړل شوي دي چېرته چې سرکاري سکولونه نشته. د سیمې خلک وایي دغه سکولونه د بچو د تعلیم لپاره ډېر مهم کردار ترسره کوي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
پا
په محمود ایجنسی کې د 543 سرکاري سکولونو ترڅنګ د سلو نه زیات د غیر سرکاري ادارو لخوا هم سکولونه جوړ دي چې په دغه سکولونو کې د ماشومانو شمیر د 10,000 نه زیات دی. دغه سکولونه چې ځینې د پاکستاني او ځینې پکې د بهرنیو هیوادونو په مرستو قائم شوي خپله ودانۍ خو نه لري، نو چیرته په حجرو مدرسو او ځینې پکې د یوې کچه کوټې په ودانۍ کې قائم شوي. د هیلپ ان نیډ نومې ادارې یو مشر عرفان الله وایي د هیومن ریسورس ډیولپمنټ نیټورک نومې ادارې لخوا هم شل سکولونه په پنډیالۍ او په پړانغار کې جوړ دي. د دغه ادارې یو مشر نور حیدر وایي چې د هغوی سکولونو کې د ماشومانو شمیر هر کال زیاتېږي.
په دې سکولو کې موږ سره تقریبا 1400 ماشومان انرول دي.
بیا می د نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یو مشر ریحان شاه سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغوی په مدرسو کې سکولونه جوړ کړي چې ګنې ماشومان د دیني زده کړو ترڅنګ عصري یا دنیاوي تعلیم هم وکړي.
موږ په مومن ایجنسی کې 15 سکولونه کولاو کړي دي. په دغه مدرسو کې په هغه 15 سکولونو کې تقریبا 1400 ماشومان موږ سره سبق وایي. نو دغه رنګې دوه سکولونه یو په پلانغار کې او یو په پنډیلۍ تحصیل کې دوه سکولونه زموږ دغم او 100 زموږ نور استادان مختلف سکولونو له ورکړي چې هغې کې ماشومان زیات دي، استادان کم دي.
او د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول سپاټا یو مشر کریم شاه وایي چې هغوی په مهمند او باجوړ کې یو شمیر سکولونه جوړ کړي چې د زده کوونکو شمیر په زرګونو کې دی.
په ټوله سپاټا کې زموږ چې دی 971 سکولونه دي او په مهمند کې زموږ 219 چې دي استادان دي. په دې کې زموږ سره 9509 ماشومان چې دي سبق وایي. دغه شانته په باجوړ کې زموږ 122 چې دي نو استادان دي. دلته کې زموږ سره 10301 ماشوم اکزیکټ څنګه فګر دي.
او دغه سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ شوي چیرته چې سرکاري سکولونه نشته، خو ولس وایي چې باید داسې سکولونه دي مستقل کړي شي چې د هغوی ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په مومندو ایجنسی کې د سکولونو په اړه معلومات واوریدل. اوس ورزکور مې ته چرته چې ځینې سرکاري سکولونه داسې دي چې پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه هغه د ذاتی کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې یو د مسعود آباد سکول دی چې پکې یو شمېر کډوال د کلونو راهیسې ژوند کوي. ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دغه کډوال د سکول ودانۍ نه وباسي ځکه چې د ماشومانو سبقونه متاثره کېږي. د خلکو د دغه غوښتنې په جواب کې چارواکي څه وایي دا به د طارق اورکزی په رپورټ کې واورو.
په کورما کې د مسعود آباد ځایي خلک وایي چې په سیمه کې د دوی ماشومان د تعلیم بنیادی سہولت نه محروم دي. پټان عبدالخالق په نامه یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یوه ودانۍ جوړه شوې ده، خو پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشتي. مسعود آباد سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم د 600 زیات کورنۍ اوسیږي. ځایي خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتی کار لپاره استعمالیږي. ملک سردار خان په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي.
راغوی بار بار مسره هغه کې صدا بتاشت خالي شي د غوی کالو کې دا خپل دکه د خپل دکه نو ډیر ستړي شو نو مو به چې بالکل سکول نه محروم دي.
د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لوډیو ته وایي موږ د ځای خلکو د تعلیم ستونزه حل کول لپاره د غسکول ته استادان ورکول شو، خو سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. دی وایي پولیټیکل انتظامی ورته د غویلی وو چې سکول به د کډوالو نه خالي کوي، خو تر اوسه دغه کار سرته نه دی رسولی. د منځنی کورمې مرسیال پروټیکل ایجنټ مثال خان خټک مشال لوډیو ته وایي په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولی ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي. په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولی.
سرکاری
د مسعود آباد ځای خلک وای تعلیمي بنیادی حق ته او کدا ورته حکومت نه ورکوي نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. طارق ورغزه مشال ریډیو
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. لن خبرونه له نجیبه مراورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره په جلا جلا ملاقاتونو کې د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر پرون په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر څو د افغانستان او پاکستان حکومتونو پر یو بل باور زیات کړی نه وي د وسلوالو سره د سولې خبرې کامیابېدای نه شي. د جاپان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو همدارنګه د قبایلي بېکورشو د مرستې لپاره 1.6 کروڑ ډالر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي په پروني برید کې د 1900 ژوبلو څخه د 1400 درملنه شوې او دغه کسان له روغتونه رخصت کړی شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي د باختر گنجینې د 210 قلم آثارو نندارتون به د اپریل په 21مه د جاپان په سر ښار ټوکیو کې په یو موزیم کې ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د تیلو د صادرونکي لوی کمپنۍ څخه ژمنه ترلاسه کړې ده چې دوی به د مسکو او ریاض ترمنځ په فبروري میاشت کې د شوې معاهدې پر اساس په نړیوال کچ د تیلو د بیو د ملاتړ په موخه خپل تولید ودروي. د ایران مرستیاله ولسمشره شاهین دوخت مولاوردی وروسته له هغې د سختو نیوکو لاندې راغلی چې نوموړې په دې وروستیو کې ادا وکړه چې د نارامه سیستان بلوچستان ایالت د یو کلي ټول نارینه د مخدره موادو خلاف د عملیاتو پر مهال اعدام شوي دي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عراق کې د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم تن نیولی دی. پنټاګون د دې خبرې پخلی نه دی کړی. اردن وایي د سوریې د پولیس سره نږدې د یوې چاپې پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا پلان شوی یو ممکنه برید شن کړی دی. چارواکي وایي په اربید ښار کې د عملیاتو پر مهال هغه اووه مشکوک کسان ووژل شول چې د امنیت د ګډوډولو په موخه یې ملکي او پوځي اهداف په نښه کول غوښتل. او د بنګلادیش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د پاکستان ټیم په ټاکلو شلو ورنو کې 1.9 منډې وکړې چې بنګلادیش دغه هدف پوره کړ.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو حملې په حق له انکوائری رپورت کې داسې څه تفصیل نشته چې پکې انکوائری کمیټې د امنیت په حق له د غفلت نشاندهي کړې وي. په رپورت کې ویل شوی دی چې وایس چانسلر له دې خبرداري ورکړی شي او سکیورټی انچارج د ملازمت لری کړی شي او د هغې په ځای د امنیتی ادارې یو ریټایرډ اهلکار د امنیت انچارج مقرر کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې انکوائری کمیټې دا ووایي چې په باچا خان پوهنتون د حملې په ورځ امنیت لپاره هغه کم ګامونه وو چې نو پورته کړی شوي. که انکوائری کمیټې ته د امنیت په انتظاماتو کې څه کمی په نظر راغلی وي چې له وجې د وسلوالو حمله ممکن شوه نو هغه دې بیان کړي، نه چې داسې سفارشات دې پیش کوي چې فلانی له دې خبرداري ورکړی شي، فلانی دې په ملازمت برقراره وساتلی شي او فلانی دې د ملازمت لری کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا راپورته کیږي چې هغه ټولې ادارې چې پکې د امنیتي ادارو ریټایرډ ملازمان امنیتي افسران دي هغلته به په راتلونکي کې د وسلوالو لخوا هیڅ قسمه حمله نه کیږي. آیا واقعا داسې انکوائرانی او ګامونه په راتلونکي کې د ترهګرۍ مخنیوی کولی شي یا د دې حیثیت صرف اولس له تسلی ورکول او د حکومت کارکردګي خودل دي؟ ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اصل کار د تعلیمي ادارو دیوالونه اوچتول نه بلکې وسلوال خپل منطقي انجام ته رسول دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د ترانسپورت په کرایانو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا پټرولیم مصنوعاتو په خونو
کې د کمی د اعلان مثبت ردعمل مخې ته راتلل شروع شوي دي او پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونو د ترانسپورت په کرایانو کې 12% د کمی اعلان وکړو. ورسپانه لیکي چې ملک کې زیاتېدونکې ګرانۍ د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ کړی دی، نو د ترانسپورت په کرایانو کې کمی سره سره د ضرورت د استعمال سیزونه او په خاصه توګه د خوراکي توکو نرخونه هم راکمول پکار دي. ورسپانه لیکي چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی سره د اولس په مشکلاتو کې هم کمی کېدی شي، خو شرط دا دی چې په ګرانۍ قابو اوموندی شي. نو حکومت لا پکار دي چې د مارکیټونو د نگرانۍ نظام نور سخت کړي او په تاجرانو او په دکاندارانو نظر وساتي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ځینې ځایونو کې ټرانسپورټرانو د کرایانو کمولو نه انکار کړی دی او وایي چې د دوی ګاډي خو په سی این جی چلیږي. نو حکومت خو د سی این جی په نرخ کې هم 2 روپۍ کمی کړی دی، نو پکار ده چې په دوی هم کرایانی راکم اکڑی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل لکھی په پاکستان کې یو قاتل ممتاز قادری ته ګڼ شمیر خلکو د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړی او دغه په مرګ یې ماتم کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز بیا لیکي چې د افغانستان په زندانونو کې د میرمنو غیر مناسبه ټیسټونه د کولو غوښتنه کیږي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیبا میراورو.
وال سټریټ جرنل لیکي د پنجاب د پولیسو پخوانی کارمند ممتاز قادری د تیرې دوشنبې په ورځ په دار وځړول شو. نوموړي 15 کاله وړاندې د هغه مهال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر په ډزو وژلو. سلمان تاثیر د توهین رسالت په سخت قانون کې د اصلاح راوستلو خبره کړې وه، خو د ممتاز قادری له اعدام وروسته په زرګونو کسانو چې پکې قانون پوهان، زده کوونکي، سوداګر هم شامل وو په ماتم لاس پورې کړ او هغه ته د اسلام د دفاع کوونکي نوم ورکړ. که څه هم د نواز شریف ګوند محافظه کار ګڼل کیږي او دوی ته اکثرو همداسې خلکو رایې ورکړې وي، خو د ممتاز قادری د ښخولو پر مهال د نواز شریف خلاف شعارونه ورکول کېدل. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي عائشه صدیقه وایي په داسې حال کې چې پاکستان د یاغي طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي، د ټولنې د سخت دریځۍ څخه د ژغورلو لپاره یې په ټولیزه توګه څه نه دي کړي. نوموړي وایي نواز شریف د قادری په اعدامولو ډېرې لویې سیاسي خطرې ته غاړه ورکړې ده او هغه به د دې نتایج زغمي. اوس به غاړوي چې د پوست مرستو ته سترګې ورواړوي. د پاکستان تلویزیوني چینلونو د ممتاز قادری له اعدام وروسته پر حالاتو خپرونې ونه کړې او دا د اټکل خلاف و، ځکه پاکستاني رسنۍ وړې خبرې هم په لویه پیمانه خپروي. د وال سټریټ جرنال په وینا دا ځکه چې چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې د بدامنۍ او کرکه خورونې اور ته به لمن نه وهي. بل پلو نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې هغه میرمنې چې په زندان کې د بند شپې تیروي، چارواکي ورنه غوښتنه کوي چې د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دې وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون چارواکو بیا دا اقدام غندلی او وایي چې دا کار ناسم او له سپکاوي ډک دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د 350 میرمنو سره د مرکو پر اساس معلومه کړې ده چې د هیواد له 12 دیشو څخه په 12 ولایتونو کې 8 میرمنو د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه کړي. په دوی کې 14 کلنې جونې هم شامل دي. راپور وایي دغه ټیسټونه د ګڼو کسانو په موجودګۍ کې ترسره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د طالبانو له سقوط نه پس هڅې روانې وي چې په افغانستان کې د میرمنو د حقونو طرف ته زیاته پاملرنه وشي، خو اوس داسې ښکاري چې زیاتې لاسته راوړنې له لاسه په وتو دي. په ځانګړي ډول د ملک عدالتي سیستم د میرمنو د حقونو لپاره د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډ دی. د بشري حقونو یو مخوره شنونکي هیتربار وایي د جلیتوب د تصدیق ټیسټونه دومره بې باوره دي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې هیڅ ساینسي حیثیت نشته او روغتیایي چارواکي باید هیڅکله دا کار ونه کړي. نوموړي وایي که دغه کار مخنیوی وشي دا به لویه لاسته راوړنه وي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د نجیبا میرنا واورېده. ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د وړاندینه لګېدلي بندیزونه نور هم سخت کړي دي. په دې اړه د امنیتي شورا د غړي هیوادونو د رایې چولو وروسته فیصله وشوه چې د شمالي کوریا څارنه دې نوره هم ټینګه شي. په شمالي کوریا د اوږدې فاصلې ویشتونکو میزایلو ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ دا رایې د پیونګ یانګ له لورې په تیرو 2 میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو او د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنی مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایو نتیجه داسې ده، د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2018 کال د 2200 اویا پریکلیک په نوم تصویب شو. په پریکړلی کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالی شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوي لګول شوي بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکلیک چې موږ اوس تصویب کړ د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکلیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په دوو لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګیدلي بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بل لور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سمه لاره غوره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ماحولیاتو او موسمي بدلون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومتي کمیټي وایي دوی د جمعې په ورځ په پیښور کې په موسمي بدلون او د دې په ممکنه اثراتو یو غونډه کوي چې پکې به د ماحولیاتي بدلون په اړه په هغه رپورت هم خبرې وکړي. په کوم کې چې د دغه صوبې یو لس ضلع د قدرتي آفتونو له وجې حساسه ګرځول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت د ماحولیاتو او موسمي بدلونونو په اړه د سټینډینګ کمیټه غړي وایي دوی په صوبه کې د موسمي بدلون په اړه د جمعې په ورځ د موسمیاتو د ټولو سرکاري محکمو یو غونډه رابللې ده. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ او دغه کمیټه یو غړی ضیا الله خان بنګش وایي دوی به په دغه غونډه کې د شجرکارۍ په حکومتي مهم او نورو ماحولیاتي او موسمي مسلو خبرې کوي. ضیا الله بنګش وایي
نوی هغه یو میټینګ هم کال کړی ده کنه، اور هغه کې دا انوایرنمنت اور سورا دا فارېسټ اور سره فارېسټري د سورا دا ټول میکنیم ټول د کانکری دي کنه. نو هغه کې مو کوشش دا ده چې دا سورا کم د کمپین شوري دا خان ته حکم باندې دا بلیم ټری سونامي کمپین دا مو ټول سبه کې لګي یو دا بلیم ټری سونامي ته وګور ورکړی دا لپاره سیرا ټول زیات غوولګو د بوټي وګو سر هغه موسم کې کم تبدیلی راځي. نو هغه تر روکتام فیوچر پلاننګ وته هم هغه ځکه چې بیا یو ګرمي تا د ګورې چې دا موسم کې ډېر تبدیل روانه چې اوس کې یا د مارچ میاشت او ګرمي شوري شي ګرمي تیز شوه کنه. نو دی ولې سره جمعې پر ورځ مو انوایرنمنت میټینګ هم کال کړی دا
ته موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې د نوړاندې په خپل یو رپورت کې دا ویلی وو چې د خیبر پښتونخوا یو لس ضلع پر روان وخت کې د موسمي بدلون له وجې اغیزمن کېدای شي او باید حکومت او دغه سیمو اوسیدونکو له وړاندې نه داسې قسمه قدرتي آفتونو د نظم لپاره منصوبه بندي وکړي. په دغه یولس ضلعو کې بونیر، اسواد، شانګلا، کوز او بردیر، چترال، هریپور، بټګرام، مانسیرا، ایبټ آباد او کوهستان شامل دي. په پېښور کې د ماحولیاتو یو کارپوه عادل ظریف وایي باید حکومت او ولس د راتلونکي ممکنه موسمي بدلون لپاره د اوس نه منصوبه بندي وکړي.
بدلون چې راځي په دې باندې په معیشت باندې او زموږ په نور په ژوند باندې اثر په دې ورځي چې دلته نه خو زموږ ټول دا سیندونه د دې ځای نه راځي. د معیشت او اوبو چې کم تقسیم دی دا د ګلیشیر چې کم دی د دې دا چې کم دی د دې ځینو نه لکه د کابل نه ریور کابل را روان دی کنه دغه سیند دا ټول ځینې چې د ګلیشیر بره چې کم دی نو دا بدلون په وجه باندې دا ګلیشیر چې کم دی دا رو رو ماتیږي او ضربه ماتیږي په ګرمۍ او د بدلون په وجه په او په ګرمۍ حرارت په وجه باندې زیات شي او چې کله زیات شي دا به سبای ډیر راځي.
د ماحولیاتو او موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې په خپل یو رپورت کې دا هم ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې زیات بارانونه هم راتلی شي او په غرونو د واورو د ویلي کېدو سره د سیلابونو امکانات هم شته. نو باید په دې اړه له وړاندې نه کار وشي. عادل ظریف وایي په غرایزو سیمو کې د ځنګلونو کټای روانه ده او سوات او وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې هم ځنګلونو ته سخت زیان رسیدلی دی.
جنگلات والے چې چېرته فوجي کاروائی کېږي هلته کې مخکې ملیټنټ هغې ما بانی او بیا فوج هغې ایکشن په جواب کې چې کم مین هغې بدل کې بیا هغې یې تباه کړي شوال ما هم پلته تللي دي هلته کې ډېر ځنګلات نو دا خو ټول زمونږ یو سلسله ده د ځنګلاتو د ګلیشیئرز د اوبو دا ټول هر څه روانېږي تباه کېږي.
بلخوا د ماحولیاتو او موسمي بدلون په اړه حکومتي کمیټې د هم وایي د موسمي بدلون له وجې د پېښور مردان چارسدې سوابۍ هنګو کرک بنو او یو شمېر نورو سیمو کې زرعي ځمکو ته هم سخت نقصان رسېدلی شي.
تاسو د فرخندا صد رپورټ اوریدلو. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل پاړه خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي هم فرخندا اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ودونو خلاف ترمیمي بل په اړه تفصیل درکوو.
مونږ چې کله بل دغه کوو امینمنټس کوو نو مونږ سره زمونږ اسمبلی کې د جماعت اسلامي تنان ناست دي، مونږ سره د جی یو آی پکې ناست دي، مونږ ټول آن بورډ اخلو ځان سره.
دا چې د واده پر وخت جنۍ خوښه څومره ضروري ده.
کومنګ حقیقي اسلامي ورثه او ګورونو کې خزه ته مکمل اختیار دی چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت.
په پېښور کې د مدني ټولنو غړو په یوه غونډه کې د خیبر پښتونخوا د حکومت نه په تیره میاشت کې دا غوښتنه وکړه چې باید د ماشومانو د ودونو خلاف بل کې وړاندې کړل شوي بدلونونه دې منظور کړای شي. په خیبر پښتونخوا کې دغه بل تر اوسه نه دی منظور شوی او پرې د واده په وخت کې د جنۍ د عمر په حد لا هم خبرې روانې دي. په دغه بل کې د واده پر وخت د جنۍ عمر کم از کم د 18 کالو ټاکلو وړاندیز شوی دی. د بل د موجوده حالت په اړه په پېښور کې د ښځو کونو لپاره د یوې کارکوونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن نا سایما منیر وایي
دا چې دا یو ډېر مطلب پخوانی ډیمانډ تاسو ګورئ نو مسلم فیملی لاس چې دي کنه دا هغه کې 1961 والے چې دي کې د واده عمر چې څورتي دا شپړلس کال د جنې دا پاره او اتلس کال دا الګ دا پاره نو فاینلی چې کله دا سی آر سی راغو چایلډ څورتي دا چایلډ کنونشن چایلډ رائټ کنونشن دا چې راغو بیا پاکستان چایلډ رائټ کنونشن ساين کړی دا چایلډ رائټ کنونشن چې دا هغه پہلا شي کوم دا دی چې د ماشوم چې دا هغه به هغه نه چې د چا عمر به اتلس کالونه کم وي نو دې نه پس ډیفینیټلی چې د دې چې کله دا هغه توثیق کوي نو بیا د خپل قوانین چې دی دا د ریاست کار جوړیږي بیا چې یو ځل دا کنونشن ومنو د خپل ملک کې به هغه قوانین چې دی هغه به د هغې کنونشن سره به ان لاین کوي نو د حساب سره بیا پکار دا و چې دا د میریج ایج چې دی دا د ماشوم واده عمر چې دی هغه د 18 کال جوړ کی خو دلته دوی دا مسله چې دا د شرعي مسله جوړه کړې ده. چایلډ میریج ریسټرین بل چې دی دی ټایم دا غي کې امندمنټ دا چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن او دا مونږ ټول چې دی کې شامل یو دی دا مونږ دا جوړ کړې ده او دی کې د مونږ ټول نه لوی ډیماند دا دی چې دا تاسو 18 کال کې کیسه ختمه کړئ دی کې خو خبر پښتونخوا کې مرض چې دی هغه صرف دا دی او دا ادارې چې مطلب کمیشن جوړ شوی دی کوغه چایلډ کمیشن دی کوغه ویمن کمیشن دی د دې اجزانو مسله دا چې د سوشل ویلفیر انډر کار کوي کو دې چې کله سره قانون جوړی نو هغه د لا ډپارټمنټ ته واسطه هغه لا ډپارټمنټ ته ډومېسټک وایلنس بل لاړو کو دا لاړو کو د چایلډ میریج ریسټرینټ بل لاړو هغه لیکلې چې دا خو شرعي مسله ده نو پکار دا چې دا د کونسل فار اسلامک ایدیالوجي اسلامي نظریاتي کونسل چې دی هغه به د دې جاج اخلي هغه نه بل ډومېسټک وایلنس بل خو دې واسطولو او چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې دی هغه فلحال دلته سوشل ویلفیر کې پروت دی دا د هغه سټیټس دی.
دین اوړاندې په قومي اسمبلی کې هم د ماشومانو د ودونو خلاف بل د اسمبلی غړي ماروی میمن اوړاندې ک چې لا هم ان دې منظور شوی. دغه بل د قومي اسمبلی د مذهبي امور په اړه کمیټې رد ک او اسلامي نظریاتي کونسل یې هم مخالفت کړی. په دغه بل کې د جنۍ عمر د 14 کالونو تر 18 کالو پورې د ټاکلو ویل شوی دی. سایما منیر وایي اکثره د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه په قانون سازۍ کې خنډان اچول کیږي.
مسله دې کې دا شوی دا چې کله قومی اسمبلی کې کله ماروی میمن چې هغه دا بل وړاندې کړی دی فیڈرل لیول باندې چایلډ میریج ریسټرینټ بل نو مولانا شیرانی چې هغه وایي چې دا بل چې دی دا خلاف شریعت دی نو هغه نه مطلب ایون هغه خو دا وایي چې دا خو چې دی کې د څوک د عمر خبره کوي هغه د توهین رسالت مرتکب کیږي اوس سما ته وایي کنه دا چې چرته داسې خبرې چې چرته د تحقیق دروازه بندوي کنه هلته هم دغسې خبرې کیږي ګنې تحقیق ثابتوي چې کله د بی بی عائشہ چې نه د بی بی عائشہ چې دا نو هغه د یو لس کال واده شوی ده نو دا خو دا د عمر چې څوک خبره کوي نو هغه توهین رساله ده. نو بخاری شریف احادیث چې دی هغه اوچت کې نو سلور پنځه احادیث چې هغه تاسو اوچتوئ نو هغه یو بالکل کلیئر کٹ خبره راځي چې د واده په ټایم د بی بی عائشہ خپل عمر چې دی هغه 20 یا 21 کالو. بیا چې کله پیغمبر علیه السلام بی بی فاطمه وادوله نو د بی بی فاطمه عمر هم دغه هغه چېرته خپل ماشومان چې دي هغه هم چېرته کم عمر کې نه دی واده کړي. دا چې د بی بی عائشہ چې کومه خبره ده هغه هم تاریخ دا ثابتوي چې هغه هم د 20 یا د 21 کالو.
کسوات حدیقہ بشیر چې د بشری حقوقو نړیواله جایزه محمد علی هیومنیټیرین ایوارډ یې هم ګټلې او په سوات کې د ماشومانو جنکو د ودونو خلاف او په ټولنه کې په دې اړه د پوهې پیدا کولو لپاره کار کوي. وایي د پښتنو په سیمو کې کورنۍ دا یو مسله نه ګڼي چې ګینه وړه لور خور واده کړي.
کیسونه موږ پخپل لري چې د دې پرون یو د 15 یز جنې وتی راغي او مطلب وا اټی دې نشي وو دا وروړی ځکه په خېت د دې وس واده دي. نو ځکه چې زه کورو ځکه کور ته کور ځم او خلک اویرنس سره واه نو د دې کې سکول کالجز یونیورسيټي سمون کې یوت هم په دې کې اویر شي. نو په دې باندې ځکه څوک ځما په پیرنټس ته چې پیرنټس کوو نو یو خپل بچی دغه کولی شي مطلب د دې کم عمر د وژنې نقصانات دي چې کله هغه پوه نه خپل بچی به تعلیم به حاصل کړي. نو پیرنټس باندې زما فوکس دی او یوت باندې نو په دې باندې په کور کور باندې ګرځم او اوس هم زما کمپین سټارټ کړله. ما زما چې د تعلیم په پوسټ یا کوچ لپاره مطلب دا تعلیم حاصلې که نه نو هغه وی چې اوس مطلب د هغې هزبند کور والي چې دي نو هغه تقریبا آرام سے
حدیقہ بشیر وائی دوی کوشش کوي چې په صبح کې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره په حکومت فشار واچوي او هم په خلکو کې پوهه پیدا کړي.
تاسو ته پته ده زموږ قانون چې دی نو په کېپي کې چې دی نو هغه امپلیمنټیشن نه کېږي عمل درآمد پې نشته او بلکې دی نو چې دلته څو راځي نو بل د دې چې چا چې کوم دغه دی قانون دی نو هغه هغې نه زه خبر یم کمزور زموږ چې قانون دی لا ترمیم خو پایې کې کار پکې لږ زیات دی ډرفټ کې لا کوټ ته خو دا قصې پکې لا پرتې دي که نه نو هغه کمزور قانون چې دغې دی نو هغه زر روپۍ دغه دی د جرمانه ده او یو میاشت هېد دی. نو په هغې باندې هم زمونږ د ایم این ایز کوم زمونږ د لوکل ایم این ایز ایم پی ایس چې دي نو هم د دې سره زمونږ ټرینینګ کوم میټینګ ور سره زمونږ ارینج کېږي خو باقاعده زمونږ وکیلان زمونږ مده اورګنایزیشن دی د هغوی د وکیلانو پینل نه پای کې مطلب کوم د هغې څنګه سلي پرابلمس چې دي هغه ته مونږ مخې ته کړي نو هغه وایي چې مونږ به خپل کوم
بلخوا د ښځو د حقونو او د خیر ښېګړې په اړه د صوبایي اسمبلۍ د سټینډینګ کمیټې غړي نسیم حیات وایي دوی کوشش کوي چې د ماشومانو د ودونو په اړه ترمیمي بل منظور کړی شي خو په دغه لار کې دوی ځینې قانوني مسلې لري.
دا داسې چل دی چې دا زمونږ د طرف نه پاتې نه دي. دې کې ډېر دغه انوالو دي. دې کې زمونږ لا ډپارټمنټ دی لا ډپارټمنټ نه هم لا نه دی دغه شو مونږ خو خپله غواړو چې که نه زر دي اوفي زر یې دغه کوو خو دې کې لا مونږ سره د لا ډپارټمنټ د طرف نه دغه دی ډومیسټک وایلنس والا هم وکړه که نه هغه دا دی په دغه کنټروورشل شو هغه لاړ دغه ته کاونسل آف اسلامک آیډیالوجي ته هلته لاړ نو اوس مونږ څه چلو کوو مونږ خو بلونه دغه کوو خو چې مونږ ته پکې مخکې نه دغه واچوي دی پکې دغه راوښي دی وایي دا فایننس از د اسلام اګینسټ داس از د اسلام اګینسټ حالانکه مونږ چې کله بل دغه کوو امینمنټس کوو نمونگ سرا نمونگ اسمبلی کے دا جماعت اسلامی تنان ناشتی مونگ سرا دا جے یو آئی پکے ناشتی مونگ ٹول آن بورڈ خوزان سرا مفتی جانان پکے مونگ سرا چکا گورا مفتی دے
نسیم حیات دا اہم وائی دوی پا دے اڑا لہ حکومت او دا مذہبی گندونو دا صوبائی اسمبلی لغڑو سر ہم خبری کبی او لدغ وستو دا بل اڑان دکھڑے دے
دا گورا کنم میل ڈومنیٹ سوسائٹی ساسر پنجاب والاون دا کتل رے کے اگئی وائی چکا نا مونگ بوز دا کھو سڑو دا دا پارا پھر سڑوں تحفظ اشی اور راجبا جی بہ خبر کہی گیا نو دا 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 پارا چونکہ دا دا خوزو پا دا کھے دے نو دا پکی دا دا گارا اوخ کیوں ارانگی دا رانگی کئی گوری مونگا چیف سیکٹری سر ملاؤ شیو مونگا لا سیکٹری سر ملاؤ شیو مونگا پہ دوڑا دئی سر ملاقات نہ اوکل مونگ پہ اسمبلی کے ٹول کے ناستو بیا ہم پہ ڈسکشنز اوکل مونگ سر پکی دا غام دے دا کمیشن آن سٹیٹس آف وومن پہاڑی پکی پورا پورا دغه کوي هغوی به تھرو دا بل مونږ را کړه مونږ خو له خپله طرفه لګیا یو چیف منسٹر پورې تر ټولو پکې ټول مان بورډ هغه سین هوپفلی صحیح دغه به راشي انشاءالله
تر اوسه یوازې په سند اسمبلی کې د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازی شوې ده د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د قومي اسمبلی غړی مولانا گوهر شاه وای دوی غواړي چې جنکې تعلیم حاصل کړي خو بیا په ځینو مذهبي مسلو کې مداخلت کول نه خوښوي
پانگو کے جو تعلیم ملنا سکول لے دو پوشن دی آجی رکوا پوشن تا زور لما اما دی پاہدیت بانی خواب بایان مکو آجی سر سر لے جو دی پاکسور سر لے با چیر ازمان یو مسلمانان آو دی خواد مسلمانان سے کم معاشرہ دا بکاری کی دی آئے طرف تروانا پاہی کے زنانا دی خواب پرکی پسند کرے سطر کے لیے نا کے مالا ایت آئی دمو خواب مالا تیوی جانا مانا شریعت اہمیت کے اسلام تعلیم طرف تھا غلط اس دن بچی دے دن کے ہم ترقی رہا تعلیم چاہے ترقی رہا چاہے ہم شیر باقی پارٹی کو اسلام کا مسئلے کے فیصلے شیر دفعہ حدیث نام نمنگ رہے نور تبھی ہمارا
بلخوا مذهبی سکالر پروفیسر ډاکټر قبلہ ایاز وای باید کورنۍ د یو هلک او د یوې جنۍ د واده پر وخت د دوی خوښي ته وګوري او دغه فیصله کې مور پلار د جنۍ مرزي او ته پوسی
متاسفانه زموږ معاشره چې کومه ده په دې کې د اسلامي او د دینی تعلیم کمی ده نو دې وجنه موږ چې کوم اقدامات کوو هغه ته مذهبي رنگ ورکو حالانکه هغه مذهبي نه وي بلکې هغه کلچرل یعنی ثقافتي اقدامات لکه موږ چې کوم اقدامات کوو آیا د اسلام دې وجنه نه کوو آیا موږ د پښتو دې وجنه کوو او بیا موږ رنگ مذهبي ورکو که موږ حقیقي اسلامي ورثه وګورو نو په اسلامي ورثه کې خدا دې چې ښځې ته مکمل اختیار دې چې هغه د خاوند انتخاب وکړي په یو عزت او د هغه باندې چې کوم ثقافتي او مذهبي اقدار دي د هغې په حواله او ښځه د دې دپاره مجبورې دی نه شي چې هغه د خپل چایس نه علاوه هم لازمن د مور پلار خبره لازمن ومني داسې هغه نشته بلکې دا په مشاورت باندې او د جنۍ په مرضی باندې دا رشتہ کول دي اسلامي ورثه خدا ده خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده چې کومو ته بیا موږ مذهبي رنګ ورکړی دی په هغې کې موږ جنۍ چې کومه ده هغه د پوسه پلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړونکي سمر من الله وای باید کورنۍ پر دې پوه شي چې دوی به څنګه د خپلو بچو حقونه خوندي ساتي او څنګه به یو ښه بدلون راولي
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخکې چې کوم ټولو کې ضروري خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه راځي څنګه چې په دیر کې یا په پیخور کے یا پا نوخار کے دا سے کسان دی سوک چے پا جماعت کے دا خبر کئی چے دا چے کم ظلمون کی گی دا دے دے اسلام کے بالکل اجازت نشتا نو بیا اصل بدلون راضی یا کہ دغه علاقو کې کم پولیس دے اغه دا اوګنی چې دا ظلم دے او اغه دا فرض جوړیږي چې قانون اغه امپلیمنٹیشن او کی او خلکو له انصاف ورکی نو بیا به اصل بدلون راضی او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا اصلي راشي نو بیا که یو پلاروم دے نو اغه د دې خلاف پخپل ودریږي نو بدلون کلم بهر نه ناراضي بدلون آغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راضي
دا وا د دې اونې تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوانی بے شک چوانی
زینا دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکیم
دوست مکالا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ